رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم، تاسو د دې وخت خبرونه اوري. د امریکا د اردو یو جنرال د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه خبرداري ورکړه. مارک ویلی د امریکا د پوز لوی درستیز ویلی دی چې دا کار به یو ډیره لویه ستراتیژیکه تیروتنه وي. مارک ویلی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د لوی درستیز څوکۍ ته کاندید شوی دی، دغه څرګندونې د امریکا د سنا مجلس د نظامي خدمتونو د وی کمیټې په غونډه کې کړې دي. سره له دې چې ښاغلی ویلی په دې تاکید کوي چې د افغانستان جګړه یوازې د خبرو اترو او مذاکراتو له لارې حل کېدای شي، خو هغه په دې اړه د افغانستان په بیړه د ځواکونو ایستل یوه تیروتنه بللې ده. د افغانستان د سولې دپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د تیرو دریو میاشتو راهیسې د طالب استازو سره په خبرو اخته دی او هڅه کوي چې د افغانستان جګړې ته د خبرو اترو له لارې د حل یوه لاره ولټوي. ښاغلی میلی دا مني چې په دغو خبرو اترو کې ځینې پرمختګونه شوي دي، او هم دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم هیله ښوولي ده چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه به طالبانو سره د سولې په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. امریکایي مقاماتو هم دا راز تاکید کړی دی چې تر دې دمه د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په کوم مهال ویش باندې هوکړه نه ده شوې. د افغانستان د ښځو شبکه وایي چې د قطر بین الافغاني ناسته ډیره زیاته مهمه وه، او په دغه ناسته کې افغان میرمنو د طالبانو سره په څرګند ټکو د ښځو د حقونو په اړه خبرې کړې دي. د ښځو د حقونو یو شمېر هغه فعالانې چې په دوحې کې د طالبانو سره په بین الافغاني ناسته کې ګډون کړی و ویلي دي، که څه هم د طالبانو دریز یو څه نرم شوی، خو دا هر څه په یو څو غونډو کې نه حل کیږي. د ښځو د شبکې یو شمېر غړو چې د دوحې په ناسته کې ګډون کړی و دا وایي چې د طالبانو استازو د دوی خبرو او نظرونو ته غوږ ایښودی و، او هغه وایي چې د طالبانو په فکر کې مطلق بدلون وخت ته ضرورت لري. د دوحې د بین الافغاني ناستې ګډونوالو او د ښځو د شبکې غړي عزیزه وطنوال عزیزي وایي دوی زموږ نظرونه واورېدل، زموږ بحثونو ته یې غوږ کېښودو، او زموږ په مسایلو باندې وغږېدل. ځینې امریکایي چارواکي وایي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیجنګ ته رسېدلی دی. ټاکل شوی چې خلیلزاد د چینایي چارواکو سره د افغان سولې او د طالبانو سره په وروستیو مذاکراتو کې د شو پرمختګونو په اړه د چینایي مقاماتو سره خبرې وکړي. په چین کې د امریکا سفارت یو بیان اسوسییټډ پریس ته دا معلومات ورکړي دي، خو د ښاغلي خلیلزاد د غونډې په اړه نور جزئیات نه دي شریک کړي. زلمی خلیلزاد څو ورځې مخکې وویل چې د طالبانو سره د خبرو په وروستي پړاو کې ډېر پرمختګونه شوي دي، او د هم دغه راس په بین افغاني مذاکراتو او سولې باندې هم خبرې شوې دي. رپورټونه وایي چې په دې وروستیو کې مخکینی ولسمشر حامد کرزي او د طالبانو یو پلاوی هم چین ته سفر کړی و. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د روانې میاشتې په 28 نیټه امریکا ته سفر کوي او د ولسمشر ټرمپ سره ملاقات کوي. د عمران خان د دورې د اعلان وروسته په پاکستانی رسنیو کې د دغه سفر د اجنډې په اړه باندې زیات بحثونه شوي دي. د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکري امریکا غږ ته وویل چې ولسمشر ټرمپ د پاکستان نه د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري غواړي، او داسې برېښي چې هغه به د عمران خان سره د ملاقات په دوران کې زیاتره د افغانستان په مسله باندې وغږېږي. حسن عسکری دا هم ویل چې پاکستان به دا کوشش کوي چې د امریکا سره خپلې اړیکې سمې کړي. وروسته له هغې چې 22 غربي ملکونه د ملګرو ملتونو نه وغوښتل چې په چین کې د یوغور مسلمانانو د نیولو او زرونې بندولو لپاره د چین په دولت فشار راوړي، بیجنګ یې په جواب کې سخت غبرګون ښودلی دی او دغه کار یې د چین په کورنیو چارو کې مداخله بللې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت بویان جینګ شانګ د پنجشنبې په ورځ د سرطان په شلمه وویل چې دوی په حقیقتونو سترګې پټې کړې دي او په چین باندې بې ځایه حملې کوي. سره له دې چې یوغور مسلمانان په چین کې تر سخت نظارت لاندې دي، داسې اټکل کیږي چې شاوخوا 1 میلیون مسلمانان زندان ته ورته نظارت خانو کې په ډیر بد وضعیت کې ساتل کیږي. او د انګلینډ د کرکټ لوبډلې په نیمه پای لوبه کې آسټرالیا ته په ماتې ورکولو سره د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام پای لوبې ته وتلی دی. پایلو بابا د یکشنبې په ورځ جولای 12 د نیوزیلینډ او انګلینډ ترمنځ اوش. درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل، زموږ سره اوسئ.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل قدرونه اوریدونکو دا هم د دې خبرونه رپورټونه د افغانستان د سولې په اړه روانو هڅو کله یې خو له طالبانو سره د سولې په اړه خوشبيني ډیره کړې د بل خوا یې د راتلونکي جمهور ریاست د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه پښتني راپورته کړی دی یو په خانه طالب چارواکي امریکا ژغته ویلي چې د امریکایي هیئت او د طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې په ډیرو مسایلو هوکړه شوی او کېدای شي د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات وځنډیږي په دې باره کې زموږ خبريال حکمت سروش رپورت لري
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د اووم پړاو تر مذاکراتو وروسته د سولې د خبرو اترو په تړاو چین ته تللی د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغانستان د سولې په اړه ټولې هڅې د دې لپاره روانې دي چې افغان حکومت او طالبان مخامخ خبرې پیل کړي
د افغانستان سولې شورا د ټولو هغو حالو زلو څخه ملاتړ کوي کوم چې د افغانستان د دولت سره په هماهنګۍ د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کیږي او زموږ هیله دا ده هر څومره زر چې کیږي د افغانستان د دولت او طالبانو تحریک ترمنځ مستقیم مذاکرات پیل شي او نور په افغانستان کې افغان وژنې ته د پای ټکی کېښودل شي
خلیلزاد او طالبانو دواړو ویلي چې د سو مذاکرات په اړه بل خپل مشرانو سره سلام مشورې کوي دا سره پورونه ستا چې په دغه مذاکراتو کې دراتلونکو لسمشري زو ټاکنو پر ځندې دوه هم بحث شوی
ما د معلومات صدا شي چې تر دوه کال کم وخت کېدلی شي چې انتخابات وځنډیږي زما معلومات خو داسې دي نو او تفاهم تر ډېره حده پورې شوی یو خو صرف په دې ته ضرورت لري چې خلیلزاد په خپل د خپلو خلکو سره په دغه تفاهم باندې وکې واخلي نو د هغه دپاره کېدلی شي چې امریکې ته ولاړ شي و بیا به نو وروسته تر هغه د دوی په مابین کې که یو شی لیکل کېدی هغه به بیا وروسته لیکل کېږي
افغان حکومت په قطر کې د سولې مذاکراتو او چین ته د خلیلزاد سفر ته د سولې د فرصتونو په سترګه ګوري خو وایي چې سوله باید د ټاکنو او ټاکنې د سولې قرباني نه سي
هر کله چې د سولې د غروانې اسې نتیجه ورکړي افغانستان او افغان حکومت ورته چمتو دي چې سوله وکړي دا چې له سولې او د سولې له توافق وروسته د مملکت مشران کومه پریکړه کوي هغه بیا وروستۍ خبره ده مګر دم کړي زموږ لومړیتوب سوله او تر څنګ انتخابات چې انتخابات د افغانستان د حکومت مشروعیت تامینوي او د روانه دیموکراتیکه پروسه تکمیلوي ټاکنې په خپل وخت کېږي او دې لپاره چمتووالی شته
که څه هم د سولې روانو هڅو او له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي په مذاکراتو کې د پرمختګ خبرونو د سولې لپاره هیلې زیاتې کړې خو بل خوا یې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د برخلیک په اړه پوښتنې راپورته کړې
انتخابات او سوله دوه بیلابیل پروسې دي انتخابات افغانستان د خلکو د خوا خپل سرنوشت ټاکل دي نو زه فکر نه کوم چې د سولې پروسه د دې بایسي چې انتخابات وزندول سي یا انتخابات د دې بایسي چې د سولې پروسه کټنۍ کی
افغان حکومت هله شوډلې چې راتلونکي سپتمبر میاشتې تر لومړیو د سولې ابتدایي تفاهم وسی او وروسته د سولې جدي مذاکرات پیل سي خو سره ټینګار کوي چې راتلونکي ولسمشریز ټاکنې به پر خپل وخت تر سره کیږي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15
د شوزو د حقوقو یو شمیر هغه فعالان چې په دوحه کې له طالبانو سره په بین الافغاني غونډه کې ګډون کړی وو وایي که څه هم د طالبانو په دریځ کې یو څه نرمښت لیدل کیږي خو دا هر څه په یو څو غونډو نه بلکې زیاتو غونډو ته اړتیا لري په همدې حال کې ځینې دینی عالمان په دې باور دي چې د افغانستان اساسي قانون اسلامي دی خو په تطبیق کې ستونزې شته نور حال زموږ د خبريال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري
د افغانستان د خزو شبکه وایي چې د قطر بین الافغاني ناسته مهمه وو او په دغه ناسته کې افغان میرمنو د طالبانو او سازو ته په سرګند د خزو د حقوقو ویلي دي د خزو د شبکې یو شمیر غړو چې د دوحې په ناسته کې ګډون کړی وو دا وایي چې د طالبانو او سازو د دوی خبرو او نظرونو ته غوږ نیو خو دا هم وایي چې د طالبانو په فکر کې مطلق بدلون وخت اړتیا لري
زه انت په کامل احترام سره ومنل وسلم زما خبرو ته غوږ ونیول وسو زما پیشنهاد ته غوږ ونیول وسو د پلوم ورته واچوي دا په ډیر احترام سره قبول سو او چروته لم د جلسې څخه هر یو می شخصا احترام درلودي نو دا غټ ته ولدي چې سړی ورته متوجي سي
د دې شبکې نورې غړي وایي چې طالبانو سره دا ناسته مهمه و خو ټول ستونزې په یوې ناستې نه حل کیږي
بناهن انتظار ای که در یک نشست همه موضوعات آنچه را که ما میخواییم برآورده شود به نظر مشکل خواهد بود.
به هیچ این مجبوریت باعث از این نمیشه که ما مجبور هستیم همه چیزی که طالب میگه باید بپذیریم. باید موقف مردم افغانستان واضح و یک زنام از اینجا مردم افغانستان از این خط کراس کرده نمیتونه نمیگن. هر کسیم که به نمایندگی رفته به هیچ وجه ولی به هیچ وجه میره نمیتونیم بگویم که این نشست رای حل تمام مشکلات بود و کل گپ حل شده از توان ما بالاست که با این رو بگویم.
که څه مخامخ د افغانستان د دینی عالمانو شورا په قطر کې د بین الافغاني ناس د پریکړه لیک په اړه څه نه دی ویلي، خو د دې شورا ځینې دینی عالمان بیا وایي چې د افغانستان اساسي قانون اسلامي دی خو په تطبیق کې ځینې ستونزې شته.
حقیقتا اسلامي نظام غوښتنې ټول مسلمانان دي، افغانان هم د اسلامي نظام غوښتونکي دي. هر هغه څوک چې د اسلامي نظام غوښتونکي نه وي هغه خپل ځان د اسلام له دایرې نه باسي. اما د اوسنی نظام هم چې موجود ده او هغه څه چې په اساسي قانون کې لیکل شوي دي نو دغه تطبیق په حق له مشکلاتو موږ وینو.
د قطر بین افغاني ناسته د جولای په 8 او 10 تر سره شو، دغه ناسته یو پریکړه هم صادر کړ، خو د افغانانو په وینا چې کومه پایله نه درلوده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسیز مش سهارانی پښتو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څاوري. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انستیتوت یو نوې څېړنه ښیي چې د ځمکو ځواکمن غاصبان قانون ته د جواب ویلو له دایرې څخه بهر دي. په دې خط همداشان په دغه تحقیق کې راغلی دي چې یو شمیر دولتي چارواکي له خپلو صلاحیتونو څخه په استفادې د ځمکو پر سر له شخړو څخه مادي ګټه اخلي. په دې باره کې نور جزئیات د ممتاز بهیر په راپورټ کې واوري.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په دې تحقیق کې د قدرت 15 پړاو تشخیص کړي چې په افغانستان کې د ځمکو په غصب او د ځمکو پر سر شخړو کې لاس لري. د دغه تحقیقي رپورت په اساس چې په افغانستان کې د قدرت نابرابرۍ او د ځمکو پر سر د سیمه ایزو شخړو نوم ورته ورکړل شوی، د ځمکو ځواکمن غاصبان د لیست په سر کې ځای لري. دا تحقیقي رپورت ښیي چې د ځمکو ځواکمن غاصبان قانون ته د ځواب ویلو له دایرې څخه بهر دي او د خپل ټولنیز موقف څخه په استفادې پر ملکیتونو خپله ادعا ساتلی شي، په داسې حال کې چې دا ملکیتونه د دولت او یا هم د عامو خلکو دي، خو دوی په غیر قانوني توګه ورباندې خېټه اچولې. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ څېړونکي هادي ایوبی وویل چې په دویمه کټګورۍ کې یو شمیر دولتي چارواکي راځي چې پر وینا یې له خپلو صلاحیتونو څخه په استفادې له غاصبانو سره همکاري کوي او یا یې په خدمت کې دي او د ځمکو پر سر له شخړو څخه مادي ګټه ترلاسه کوي. هغه ویل درېمه ډله چې د ستونزو لامل شوې ده کورنۍ دي. کله چې د یوې کورنۍ پلار وفات کوي د هغو دودونو له مخې چې زموږ په ټولنه کې شته دوی میراث تقسیموي. مشر رور ارزښتناک ځمکه ځانته اخلي او هغه ځمکه چې لږه ده او په خراب موقعیت کې ده خپل خور ته ورکوي. دا ده چې په ټولنه کې یوه بله شخړه رامنځته کوي. همداشان په دې تحقیق کې د کلیو مالکان، د گذر وکیلان او د جوماتونو امامان هم د منځګړو کسانو په توګه د ځمکو پر سر د شخړو عاملین پیژندل شوي دي. ښاغلی ایوبی زیاته کړه چې افغانستان ته بیرته راستنیدونکي افغان مهاجر هم د ځمکو پر سر د شخړو بل نوی لامل دی چې پر وینا یې کله چې دوی بیرته خپلو سیمو ته ستنیږي نو پر ځمکو یې بل چا ولکه لګولی وي او دوی اړ کیږي چې د شخړې د حل لپاره له دودیزو لارو چارو څخه استفاده وکړي. د افغانستان د ښار جوړولو او د ځمکو وزارت د ځمکې پر سر شخړو د هوارولو د سانګې رئیس سیاد احمدی هم تاییدوي چې په افغانستان کې د شخړو لویه برخه د ملکیتونو په ځانګړي ډول د ځمکو پر سر رامنځته کیږي. د ترسره شویو تحقیقاتو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 70% شخړې د ځمکو پر سر دي. په اکثره مواردو کې چې د ځمکو پر سر شخړې له معقولو لارو څخه هوارې نشي د خلکو په منځ کې د تاوتریخوالي لامل کیږي. ښاغلی احمدی زیاته کړه چې دغه وزارت تر اوسه د ځمکو 13,000 غاصبان تشخیص کړي او دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته استولې دي. د پوهنتون استاد شو ابراهیم په دې غونډه کې وویل چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او د شخړو د هوارولو لپاره باید د ځمکو په برخه کې اساسي اصلاحات راوستل شي. خو ښاغلی رحیم زیاته کړه چې له دې وړاندې په افغانستان کې د ځمکو د اصلاحاتو په برخه کې اساسي اقدامات نه دي شوي.
افغانستان کې هم وخت نا وخت د لینډ ریفورمز یا د ځمکې په برخه کې اصلاحاتو باندې کار شوی دی، خو له بده مرغه ډېر سیاسي بڼې درلودله. هر چا چې هڅه کړې ده چې د ځمکې د اصلاحاتو په برخه کې ټاکسیشن په برخه کې یا عواید باندې مالیو په برخه کې هڅه وکړي حکومت د پاتنه مخالفتونو سره مخ شي. دي خپل حکومتونه هم خپل واکمنۍ پر مهال باندې ډېر زیات په ډاډ باندې کار نه دی کړی.
ښاغلی رحیم له ځمکو څخه د سمې استفادې او په دې برخه کې د شخړو د لمنځوړلو لپاره په نوې بڼه د ځمکو پر ثبتولو او خلکو ته د شرعي اسنادو پر ورکولو ټینګار وکړ. همداشان له فساد سره کلکه مبارزه، د ملکیت د حقونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی او د دولت او عامو خلکو ترمنځ د همکاریو پیاوړتیا هغه وړاندیزونه دي چې په دې تحقیق کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ د ځمکو پر سر د شخړو د مخنیوي لپاره کړی دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د متحده ایالاتو د کارګرانو د چارو وزیر الکساندر اکاستا د هغو تورونو په جواب کې د ځان دفاع کوي چې یوالې زمخ کې د فدرال حکومت څارندوالانو د میلیاردر هید جیفری اپستن لپاره د کمې جزا په اړه موافقه وکړه. پر جیفری اپستن د ماشومانو د جنسي استفادې او قاچاق تور دی. نورحال د ګالیا رڼا نورسانی څخه واوري.
اګاستا د چهارشنبه په ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د ځان په دفاع کې وویل چې د اپستن قضیه د فلوریدا د دولتي څارنوالانو لخوا مخ ته وړل شوې او همغوی به خوشی کړی وي.
دلته هدف مستقیم دا و چې اپستن باید زنداني شي، ډاکټر لاسه کړی چې هغه د جنسي تیری کوونکي په توګه راجستر شي، قربانیانو ته جبران ورکړل شي او خلک ته دا یادونه وشي چې جنسي تیری کوونکی د دوی په منځ کې و.
ځینې قانون جوړونکي د دوه ستر کانګرس غړو په شمول د اګاستا د استعفا غوښتنه کړې ده، په دې تور چې دی په 2013 کال کې په خپل سر اپستن ته د آزاد ګرځېدو اجازه ورکړې وه، په داسې حال کې چې هغه په 14 میاشتو بند محکوم و، خو بیا هم په فلوریدا کې د ونې شپږ ورځې په آزادانه ډول خپل کاري دفتر ته ته. چک شومر د اکثریت دیموکراتانو سناتور د اګاستا د استعفا غوښتنه کړې ده.
دا اوس د ټولو لپاره ناممکنه ده چې د اګاستا په وړتیا باور ولري چې د کارګرانو د وزارت رهبری وکړي.
ماچ میکنل د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د ګوند جمهوری غوښتونکو سناتور داسي وی.
هغه د ولسمشر په خوخه کار کوي او زه دا پریکړه ولسمشر ته پریږدم.
په نیویارک فدرالي څارنوالانو په نوبیو تورونه کې پر اپستن تور لګولای چې د لسګونو کم عمر انجونو څخه جنسي ګټه اخیستې او په سلګونه ډالر ورته ورکوي چې د بدن مساج ورکړي او د جنسي غریزې ورته پوره کړي. کالیا رانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د سیاسي چارو یوې مستقلې ماهرې ویلي چې ټول باید د سولې د موافقې احترام وکړي ترڅو په ملک کې بې وسلې کولو، عدالت روغ جوړې او د قانون عملي کولو ته شرایط برابر سي. هغې په دې باب یو رپورټ هم د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو شورا ته مخکې ورکړی. لیزا شلاین په دې باره کې رپورټ لري.
د دې کال د فبروري په میاشت کې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د حکومت او د سورلسو وسلوالو ډلو د استادو ترمنس د سولې یو موافقه لاسلیک شوه ترڅو هغه ملک د نورې تباهۍ او بربادۍ نه وژغوري. دغه مستقله ماهره ماری تریسا بوکم وایي چې د سولې د دغه موافقې په اساس ټولې وسلوالې ډلې کولی شي چې په حکومت کې برخه واخلي. هغه وایي چې رښتیانۍ او د انکشاف دپاره سوله ټینګېدای شي، مګر هغې ویلي چې د می په میاشت کې د پاو په سیمه کې د وسلوالو ډلو حملې د دغې موافقې نه سرغړونه وه. هغه چې خبرې ترجمان ترجمه کوي
وایي
که چیرې دغه وسلوالې ډلې د سولې په جریان او عملي کولو کې د خپل ځان د موجودیت دعوه کوي نو سمدستي باید تشدد ختم کړي. هغوی دا هم باید څرګنده کړي چې د تشدد او د حملو مسول کسان به د عدالت منګلو ته وسپارل شي. دغه مستقله ماهره دا هم وایي چې د مرکزی افریقا د جمهوریت د قضا سیستم هم ډیر نواقص لري او په هغې کې باید اصلاحات راوستل شي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې دغه ملک 15 کلنو شخړو کې بزرګونو خلک مړه شوي او تقریبا 420 زره نور د خپلو کورونو نه بې ځایه شوي دي. او هم 1550 نور گاونډي ملکونو ته مهاجر شوې دي. دغه مستقله ماهره چې خبرې ترجمه کیدلې وایي چې یوازې هغه وخت د مرکزی افریقا په جمهوریت کې سوله ټینګېدې شي چې د روغې جوړې د لپاره جدي قدمونه اوچت کړی شي. هغې دا هم ویلي دي چې په دې لار کې د مرکزی افریقا د جمهوریت د مقاماتو سره باید مرسته وشي. په ملګرو ملتونو کې د مرکزی افریقا د جمهوریت نمائندګۍ دغو هڅو ستاینه کړې ده او د دغې نمائندګۍ سیاسي مشاور سرګي صابرو وایي چې په ټول ملک کې د دې اراده شته ده او داسې هڅې روانې دي چې تشدد نور ختم شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونو کې واوریدل چې برتانیا وایي د دوی کشتۍ له هرمز تنګې څخه د تیرېدو په حال کې وي چې ایراني کشتیو د برید هوډ پر درلود، خو د برتانوي پوځي کشتۍ له غبرګون څخه وروسته هغوی سیمه پرېښوده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او سپاهي پاسداران دا تور رد کړی دی چې په اړه به یې نور جزئیات زموږ همکار وحید فیضي تاسو درکړي.
د برتانیا دفاع وزارت وایي چې درې ایرانی کښتۍ کوښښ کړی چې په هرمز تنګي کې د بریټش پټرولیم یا بی پی تجارتي شرکت یوه کښتۍ مخه ونیسي.
Obviously very concerning.
ما څرګنده توګه مونږه اندېښنه لرو، خو د برتانوي کښتۍ د ساتلو لپاره دا شاهي سمندري ځواک په اقدامات او نقش پیاړم چې د برتانیې د ګټو د خوندي اکمالاتو نقشې لوبولې. مونږ په ډېر دقت سره وضعیت څارو.
تر دې وونه مخکې د انګلستان سمندري ځواک په جبرالتار سیمه کې د ایران د تیلو ایوا کیخته د شک په تور نیولې و او ادعای کړې و چې سوریته د تیلو په انتقال د اروپאי اتحادیه د بندیزونو سرغړاونه کړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د برېټانیا لخوا د ایرانی کیخته او درول به ناوړه اغیزه ولري. په ورته وخت کې ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ټویټ کې ویل چې ایران له ډېر وخت راهیسې په پټه غني کول ته دوام ورکړي چې دا په بشپړ توګه د اوباما او جان کیر لخوا د 150 میلیارد ډالرو هوکړې څخه سرغړونه ده. په یاد ولرئ چې له دې تړون څخه په څو کلونو کې سرغړونه کیږي ډېر ژر به په اساسي توګه پر ایران بندیزونه ولګول شي. خو ایرانی مقامات په دې باور دي چې امریکا د ایران د اټومي قابلیت ترلاسه کولو په مخنیوي کې د نړیوال اجماع په جوړولو کې ناکامه شوې ده.
دا نړۍ لومړنی ځواکمن دولت، دا نړیوال سیاست تر ټولو لوی قدرت، دا نړیوال اټومي ادارې د رئیس هیئت غړي او د اجرائیه شورا غړي متحده ایالاتو ونه شو کړای چې حتی د ایران پر ضد یو کرخه ولیکل شي. اوس په نړیوال سیاست کې د امریکا نقش نور ختم شوی دی.
پرون په ملګرو ملتونو کې د واشنگتن په غوښتنه د ایران اټومي هوکړې څخه د سرغړونې په حق لا بیړنۍ غونډه وشوه، خو نتیجه ورنه کړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په هرات کې د لومړي ځل لپاره د الکترونیکی تذکیرو د ویشلو لړۍ پیل شوه. د دې ولایت چارواکي وایي د الکترونیکی تذکیرو ویشل به د امنیت په شوالي، د بیوروکراسي په کمولو او د هیواد د اداري سیستم سره مرسته وکړي. نور حال په رپورت کې واوري. د میاشتو انتظار څخه وروسته په هرات کې د الکترونیکی تذکیرو د ویشلو مرکز په کار پیل وکړ. د ملي احصایې او د افغانستان د معلوماتو د ادارې د مسؤلینو په وینا په کابل کې د الکترونیکی تذکیرو د ویشلو 15 مرکزونو څخه وروسته لومړی مرکز په هرات کې پرانستل سو.
بدون داشتن یک سیستم واحد و کارای
د ملي احصایې د ادارې رئیس وایي چې د الکترونیکی تذکیرو ویشل به د خلکو او د دې هیواد د آینده لپاره ښه زیری وي.
مسله تثبیت هویت مجرمین یک مشکل ما بود. معاملات ما با مشکل رو برو مشیدم که
د هرات محلي مقامات وایي د الکترونیکی تذکیرو ویشل د هیواد د امنیت او د انتخاباتو د پروسې په شفافیت کې به مرسته وکړي.
ای میتونه متضمن تطبیق یک حکومتداری خوب باشه، از سرگردانی مردم، از کاغذپرانی ها و از مشکلاتی که در عرضه خ...
ده هرات اوسیدون که وایی چه ده الکترونیکی تذکره درلودل ده هیوات سخه به هر هم یو معتبر هویت دی او پده سربه پا اداره فساد که هم کموالی رسی.
در تنها مرکز توزیع تذکره‌های الکترونیکی در ولایت هرات نزدیک به 60 کارمند کار می‌کنند که روزانه زمینه ارائه خدمات به 1000 نفر را فراهم می‌کنند.
په هرات کې د الکترونیکی تذکره د ویشلو په مرکز کې هر ورځ زورو کسانو ته تذکره ورکول کیږي. یوازې شپې ته تنه کارګرانو ته اړتیا سته. ویل کیږي چې د خلکو لپاره د الکترونیکی تذکره د ویشلو لړۍ به د ننګرهار په ولایت کې پیل سي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدر مون اوریدونکو، یو مور چې د ستونزو له کبله په افغانستان کې له لوړو زده کړو محرومه سوې وه، له څو کلونو ځنډ وروسته د امریکا په نوادا ایالت کې خپلې لوړې زده کړې سرته رسولې دي. احمد شکیب دوست د دغه میرمنې د لیدو لپاره لاس ویګس ته تللی و او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
روزای کې امتحان می داشتیم، بسیار روزای استرسفل می بود. ات روزای شده بود که می آمدیم در چوکی ها اینجا می شیشتیم، چون بسیار استرس ما زیاد بود تا حتی که گریه می کردیم.
نیلوفر د هدیه او سعدیه مورده دوی ټولو د نوادا په حکومتي کالج کې په یو ورځ زده کړې پیل کړې او یو ځای فارغ شوې.
کل ما به اصطلاح د دنیای خود بودیم، این یک سبجکت را درس میخوان، ما یک مضمون را اتی جان دیگه مضمون را.
دغه ښځه هم مورده او هم د کور نفقه ګټي. نیلوفر او سعدیه په نرسنګ او هدیه په ارواپوهنه کې لیسانس لري.
د امریکای محصلینو سربیره دلته مهاجرین هم شته چې د درس لپاره راغلي دي. نیلوفر یوه بیلګه ده چې په امریکا کې هم اوسیږي او هم درس وایي. د احصایو له مخې څه باندې 1.5% محصلین له وخت وروسته، یعنی له کار وروسته، دلته د درس لپاره راځي او په لوړو زده کړو بوخت دي.
د پوهنتون استادانې د نیلوفر کوخون ته په اشاره افغان میرمنې زیارکښې بولي. نیلوفر او لونې له دغو دواړو ښوونکو څخه زیات څه زده کړي دي. دوی ته د ښوونکو سپارښتنه داده چې د پرمختګ لپاره خپله اراده بدله نه کړي.
ما چې دا په اوله ورځ ولیدله ومې ویل چې بریالی به وي. له خپلو خصوصیاتو سره یې هر ډول فرصت برابر کړ چې عالی وي. فکر کوم چې ډیر فرصتونه به ولري. فکر نه کوم چې دا یې درک کړی وي چې د درسونو په خلاصېدو سره یې پر مخ ډیرې دروازې پرانیستل شوي دي.
زه د نیلوفر کور ته ورغلم چې کورنۍ یې له نږدې وګورم. دغه میرمن 1.5 کاله کېږي په امریکا کې ژوند کوي. څلور اولادونه لري چې ټولې انجونې دي. له ډېرو مبارزو او زیار وروسته یې کورنۍ قانع شوه چې نیلوفر لوړې زده کړې وکړي. دا هغه وخت و چې هدیه او سعدیه ځوانې شوې وې او لوړو زده کړو ته چمتو وې.
اولا نه فهمیدن، بس پس آنها که فهمیدن هیچ باورشان نمی آمد. می گفتن آی خوارت است. گفتم نه مادرم از هیچ باورشان نمی آمد که مادر امرای دخترای خود مکتب می رفتن یک جای.
احساس خوشی بود، یک جای می رفتیم، یک جای می آمدیم و یک جای درس می خوانیم به خانه.
نیلوفر په ولس کلنه که لیو سری سره چه پسن که تری دیر مشر ده واده وکرد.
یکان کس در فامیلا می گفتن او دیگه وقت تو تیر شده باید از متوجه اولادی ها باشی. اما کلانترین سپورتم شوهرم بوده، اولادکایم.
میړه ما سره له خبرو ډډه وکړه، خو په ټینګه یې د خپلې میرمنې او اولادونو له تعلیم او هڅو ملاتړ وکړ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.